ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا میر احمد صافی په تخنیکی همکاری د یو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د غزنی ولایت د وضعیت په اړه زدهو نقیز راپورونه خبره سویلی. نن شنبه ده د زمری اسد شلمه د اگست میاشتې یو ولسمه. په پیل کې خبرونه. امریکا پاوځوي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. یوه حکومتي هیات په څرخی پله زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید څېړنې وسي. امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای میاشتې پر 19 نیټه د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او له کبله یې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور سوی و. د امریکا پوځ تیره میاشت د دې خبر د سپیناوي لپاره څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اودونیل په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، موږ د افغانستان د حکومت د رپورټ په ګډون ټول معلومات چې د دې پیښه په تړاو را ورسېدل محتاطانه وڅېړل او زموږ په څېړنه کې داسې معتبر معلومات په لاس رانغلل چې د هغو ادعاو ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ډګروال اودونیل ویلي چې د امریکا پوځ د ملکي تلفاتو په اړه جدي دی او کچیرې په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي او کره معلومات ورورسېږي خپلې څېړنې ته بیا کتنه کوي. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس په افغانستان کې د هوایي عملیاتو له زیاتېدو سره د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات 25% زیات سوي دي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پل چرخی زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د پل چرخی زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفوې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو له ګټې بې برخې پاتې سوي چې په خاصو مواردو کې خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی پرون جمعه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4000 او 4500 کسانو ترمنځ دی. د هغوی معقول او قانوني غوښتنې موږ له چارواکو سره مطرح کړې. د جمهور رئیس د هدایت پر اساس یو پلاوی راغلی وو او پرون جمعه یې بیا زندانیانو له استادو سره وکتل.
د کوهستانی په وینا د اعتصاب کوونکو په منځ کې د کومي روغتیایي ستونزې خبر نه دی ورغلی او وضعیت تر څار لاندې دی. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې پر ضد د کرکې څرګندولو لپاره د حرکت 25 غړي لوڅې پښې روان سوي.
په افغانستان کې سوله د ټولو ولسونو په ګټه ده، روانه جګړه د ټولو ولسونو په زیان ده. له کابل تر بلخه له ولسونو سره پاتېږو، له هغوی سره ژغېږو، هغوی ته وایو کچېرې موږ غواړو چې ژوند ولرو، که غواړو چې ژوند وکړو، یوازنی حل لاره دا ده چې باید غږ پورته کړو، باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړو، څو سولې ته غاړه کېږدي، دایمي اوربند وسي او سوله وسي.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي به تر بلخ ولایت پورې د پلي سفر په لړ کې ځای ځای له خلکو سره د خبرو لپاره تم کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. د راپورونو په حواله تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مارکیچ د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د زده کوونکو یو موټر وویشتل سو چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل سول یا هم ټپیان سول. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي او د امنیت شورا مشرې کارن پیرس پرون جمعه د دې حملې په اړه وویل. د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په وروستیو کې سوي سخته اندېښنه څرګنده او د شفافو او معتبرو څېړنو غوښتنه یې وکړه. په یمن کې شویه حوثي وسلولو د حملې پړه د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلافي قوه واچولې ده. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس تر دې مخکې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تعهد کړی چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او د نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي او سرغړونکو ته جزا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه دوه برابره لوړه سي. د امریکا ولسمشر پرون جمعه پر ټویټر ولیکل، ما د ترکیې لری بای ته په کتو چې په دوامدار ډول زموږ د پیاوړي ډالر په مقابل کې لویږي، پر فولادو او المونیمو د تعرفې د دوه چنده کېدو امر وکړ. ولسمشر ټرمپ په بل ټویټ کې ولیکل چې په دې وخت کې زموږ او د ترکیې روابط ښه نه دي، تر دې وروسته به له ترکیې د فولادو پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیمو به 40% وي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په شمالي ښار بایبورد کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل،
که څوک تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر، یورو او یا هم سره زر لري، باید زموږ په بانکونو کې یې په ترکیې لیره تبادله کړي. دا یوه ملي او محلي مبارزه ده. دا به د هغو کسانو په وړاندې چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې زما د خلکو ځواب دی.
د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب سول چې یو امریکایي پادري یا کشیش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول سو. 50 کلن برونسن په ترکیه کې پرته له دې چې د کومې ډلې غړی وي د یوه تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپیژندل سي په 15 کاله باندې محکومېدلی سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا پر مسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د وینا خبره کړې ده. پیسکوف پرون جمعه ویلي چې پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره غونډه کړې او د واشنگټن لخوا د نورو احتمالي غیر دوستانه اقداماتو پر څرنګوالي خبرې کړې. پیسکوف رسنوي ته ویلي چې په دې غونډه کې ټینګار شوی چې داسې اقدامات د نړیوالو قوانینو پر اساس په یو مخیز ډول نامشروع دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفون کې غږېدلی او ورته ویلي دی چې مسکو د امریکا د بندیزونو وروستی پلان رد کړی دی. بلخوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل،
باید له نورو لارو اقدام شوی وای، لکه د بانکي فعالیتونو یا هم د یوه او یا بل پولي واحد د چلښت منع کېدل چې بس د یوې اقتصادي جګړې اعلان ګڼل کېدای شي. دې جګړې ته باید له اقتصادي، سیاسي او که اړتیا وه له نورو لارو چارو عکس العمل وښودل شي. موضوع همداسې ده او زموږ امریکایي دوستان باید دا درک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر مسکو بندیزونه ولګوي. سپینې مڼې پرون یو وار بیا پر سرګی سکریپال د اعصابو د فلجونکي مادې په مرسته سبې حمله وغندله. د خبرونې د سر راپور مو د غزنی پر وضعیت راڅرخي چې لای هم په اړه زده او نقیز معلومات خپره شوي. په بلوچرخي زندان کې د بندیانو پر اعتصاب هم راپور خپرو. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د چیلي پخوانی ولسمشره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره وټاکل سوه. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
د ګوړې اچار
ډاکټر صاحب ډېر پورته پورته مالوزه، په دغه څوک مې لسلو ډېرې خولې سمې کړي دي.
وکیل صاحب تا به سمې کړي وي خو ما چیرې کړي دي.
تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. په غزنی ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه لا هم زده او نقیز راپورونه خپریږي. حکومتي ځواکونه ادعا کوي چې د ښار مهمې برخې نیولې او وسلوال طالبان په څو محدودو سیمو کې مقاومت کوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کړې چې حکومتي ځواکونه ته درانه تلفات اړولې دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د غزنی ښار اوسیدونکو د شنبه شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړه. په غزنی ښار کې وضعیت لا هم بحرانی ګڼل کیږي. د جګړې له امله ملکی خلکو ته د رسیدلې زیان په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د غزنی امنیه قمندان فرید مشال ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غزنی ښار ونیسي خو ناکام شول. مشال ویلي چې په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مشال په وینا 14 پولیس وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د غزنی امنیه قمندان ویلي چې تر 100 زیاتو وسلوالو طالبانو چې پاکستانی او چچنی وګړي هم پکې ول د غزنی پر ښار په حمله کې ګډون درلود چې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتی او راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ادارت کړی او ویلي دي چې هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلي دي. رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ سوي له دې امله عملیات په احتیاط پر مخ ځي او کور په کور تلاشي کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ښار ته له پکتیا او کابل د ځانګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي. فقط هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کمانډو ځواکونه دي له کابل او همدارز له پکتیا ور استول شوې دي. هغوی د ښار په لویدیځو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینې حرکتونه سته خو ډېر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوقالعاده غونډه رابللې وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی د غزنی ولایت له امنیتي مسؤولانو سره په هغه ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې او پر امنیتي ځواکونو یې په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو غږ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان رسېدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټر او بي پيلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. په غزنی ښار کې د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی. د غزنی ښار یو اوسیدونکي حاجی کلیم الله پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د امنیت په اړه له ډېرې مودې راهیسې خلکو اندېښنه درلوده او داسې ګڼل کېده چې وسلوال طالبان پر ښار د حملې لپاره وار ته ګوري. د حاجی کلیم الله په وینا په ښار کې جنگ دومره شدید و چې چا فکر نه کاوه چې ژوندی به پاتې سي او د ده په وینا مرمۍ لکه د باران څاڅکي له هرې خوا ورېدې. د غزنی پر ښار درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تسترګي پر لار دي. په همدې حال کې د طالبانو د استازو او د امریکا د حکومت د چارواکو د مخامخ خبرو رپورټونه هم خپریږي.
په غزنی ولایت کې وړ مشپه پیل سوې جګړه تر پرون ماښام پورې روانه وه. په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره سوي. له جګړې وروسته د ټلیفوني شبکو فعالیتونه بند سوي او تماسونه نه نیول کیږي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د ترخی پله په زندان کې د بندیانو اعتصاب شپږمې ورځې ته پرون ورسید. اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونو تنه یادوي وایي چې د رواني اونۍ د یکشمې په ورځ خپل اعتصاب پیل کړی دی. بلخوا افغان چارواکي وایي چې د دغو اعتصاب کوونکو غوښتنې لوړو چارواکو ته رسولې دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د کابل د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی وای، له کلونو رئیس د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو بی برخې دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. دغه اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه خی دوه تنو د جمعې په ورځ د څرخی پله له زندانه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
نن ترجیح بندیان دی د پلچرخی د څلورم بلاک څخه خبر کنن شپږم ورځ چې احتساب کړی دی موږ دا غوښتنه ده چې موږ مشته اپراسي د مور مړې چلو نه چې یو مسسنا یو تر کړ چې هر جرم ولای باید ټول تاب ورکړ چې اراده ولایت شندې د ولسوالۍ ما ګران ده د خلک ست چې ول سکاله و په دې په مابس کې کړی د اوس او په دې کې انتظام کړی د سرنیش دی مالو و په دې اوس بندیان دا غوښتنه کړی چې موږ غوښتنه و په دې چې جمهور ومني چې موږ ته ګرته مړو ته ورته احتساب نه ماتو
دوی د خپل حق بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تیروي غوښتنه کوي چې باید سرنوشت معلوم شي د خپل ولایتونو زندانونو ته لیږل بل حق غوښتنه ده چې د زندانیان لري د زندانیانو له لوري د نه خوړلو د احتساب دغه پریکړه د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ شوې ده دغه احتساب کوونکي وایي تر هغې به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلي په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره کتلی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه ونه ویل خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني که څه هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي خو وایي چې د دغه احتساب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي د وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په احتساب پیل کړی دی یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري دوی بیلابیلې غوښتنې لري موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري و به منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي خغلی کوهستاني د زندانیانو هغه دا ویرات کړی چې ګوندې د خوړو کیفیت یې خنه دی او د زندان د چارواکو له لوري له بندیانو سره بد چلند کیږي نوموړي اوس مهال د ټولو احتساب کوونکو زندانیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړ او ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسیدنه کولی شي د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښ لومړی نه دی بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بېلابېلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي د هغو افغان کډوالو شمیر چې سږ کال ایران څخه خپل هیواد ته راستنه سوي دي تر ټولو لوړ حتی رسیدلی دی دا په اصل کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزې زیاتې سوي چې په ځینو ښارونو کې د مظاهرو سبب سوي دي په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نوري
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانیږي دا کډوال که له پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې وو اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې
الان دیگه نمیدونم چی کار کنم یک دختر آلمان
دارم دوایی اوس نپویگم چه چه وکرم یوه لور می پا جرمنی که اوسیگی فکر کوم غوره بداوی چی که چوک لموک سرم رسته وکری او حل تمو واسطوی
اونجا پیشم دختر
په ایران که جوان نه یوازه د فاطمه بلکه د ټولو خلکو لپاره گران شوی دی عبدالله واسه ظاهریان د اقتصادی ستونزو او د لګي مزدورۍ له کبله په خپله خوخه له ایران افغانستان ته ستون شوی د بیروزګارۍ له کبله راغلم د ایران پیسې بې ارزښته شوې او زه که راستون شوم پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2013 کال له پایله تر اوسه ټول 442,340 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي پر ایران د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 400,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي
We can say that the number of Afghan returnees from Iran in
2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینۍ وړ نه و د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوښت د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخې پر روان کال کې له ایرانه د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایرانه هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډېره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغېز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي، او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو، سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي، او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلی دي چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي، نو اجازه به ورنکړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسه ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنېدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ.
اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
افغان پوځیانو په یو کلیدي ښار غزنی کې له طالبانو سره جنگ وکړ. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د جمعې پورې سهار وختي د افغانستان جنوب لویدیځ ښار غزنی ته ننوتل او په څو ساعتونو کې ادعا وکړه چې د ښار ګڼې سیمې ونیولې. نیویارک ټایمز لیکي دولتي چارواکو رد کړه چې ګواکې غزنی ښار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو ویې منله چې وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیه قمندانۍ 300 متره ته رسېدلي. په مقاله کې راغلي که څه هم طالبانو تر دې که د فراه او کندوز ښارونه د لنډمهال لپاره ونیول، خو له ستراتیژیک پلوه د غزنی اهمیت تر دغو دواړو ښارونو زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي که طالبانو غزنی نیولی وای، د جنوب اړیکه به یې له مرکز سره پرې کړې وای. چارواکو تایید کړي چې د جمعې پورس په غزنی کې 14 افغان پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د غزنی امنیه قمندان فرید مشل وایي لسګونه طالبان هم وژل شوي او یوازې په یوه سیمه کې 9 مړي پاتې دي. تلګراف ورځپاڼې هم پر غزنی د طالبانو د ډله ییز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي طالبانو هڅه وکړه چې د غزنی ښار سقوط کړي، خو افغان تازه دمیو سرتیرو او هوایی بریدونو په شا کړل. په دوام کې لولو دا برید داسې وخت کېږي چې په لوی اختر کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند ټینګښت هیلې رامنځته شوې دي. حکومت او طالبانو په کمکي اختر کې اوربند کړی و، خو طالبانو د دغه اوربند د تمدید لپاره د افغان حکومت غوښتنې رد کړې او بیا یې جنګ ته مخه کړه. ای انټرنیشنل آنلاین خبرونې د افغان کډوالو د بیا راستنېدو د ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي افغان کډوال خپل هیواد ته په ستنېدو نوې ستونزې زیږوي، ځکه اکثر یې بې کوره دي او له ناچارۍ په لویو ښارونو کې اړوي. په دوام کې لولو چې د کډوالو لپاره د ځای ځایګي د جوړولو په هدف د ځمکو ویش هم د اداري فساد په خاطر له خنډ سره مخ دی. ناامنۍ هم یو دلیل بلل کېږي چې کډوال خپلو اصلي مینو ته له ورتګه پاتې کوي. ډېری افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM رپورت ورکړی چې لکونه افغانان په ایران کې د اقتصادي ستونزو په خاطر افغانستان ته تللی دي.
په افغانستان کې د سهار 8 او 40 دقیقې سوې د چیلي پخوانی ولسمشره میشل بیشلت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي کمیسون مشره وټاکل سوه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دغه ښځه د دې ښځې انتخابېدل تایید کړل. نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د چیلي مخکنی ولسمشره میشل بیشلت په ډیر ژر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنری په توګه کار پیل کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش پر دې چې هغه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ټاکل سوی خوشحالي څرګنده کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې میشل بشلت د اصولو او نظر میرمنده او په سختو شرایطو کې ثابته کړې چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د شې رهبرۍ توان لري. میشل بشلت مجرد مرده او درې ماشومان لري. هغه پرون پر ټویټر په ویډیویي پیغام کې پر دې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د داسې مهمې دندې د ترسره کولو اعتبار ور باندې کړی مننه وکړه او وی ویل چې د سپتمبر له میاشتې به خپله نوې دنده پیل کړي. بشلت مننه وکړه چې دا د دې کار لپاره غوره سوی ده. میشل بشلت د چیلي د پخواني دیکتاتور ولسمشر اګوستو پینوشیت د واکمنۍ پر مهال د زندان او شکنجې سختي تیره کړې ده. هغه اوله ښځه وه چې په 2006 میلادي کال کې د چیلي د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سوه. میشل بشلت دوه دورې جمهوری ریاست کړی دی. د هغې د جمهوری ریاست دوهمه دوره له 2014 میلادي کال پیل او سش کال پای ته ورسېده. میشل بشلت له 2010 تر 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د ښځو د ځانګړې ادارې یون وومن مشره وه چې د ښځو لپاره د مساوي حقونو او د ښځو د اقتصادي او ټولنیزې خودکفایۍ لپاره فعالیت کوي. میشل بشلت به د زید راد الحسین پر ځای کار وکړي. زید راد الحسین د اردن پیژندل سوی ډیپلوماټ او د هغه هیواد د شاهي کورنۍ غړی دی چې تر څلورو کلونو کار وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر له چوکۍ استعفا وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس مرزو د ساينس نړۍ ته اپل کمپنی د بیچلونکو موټرو په برخه کې په دې وروستیو کې تازه پرمختګونه کړي دي. نور جزئیات له اسمت سروان نوري.
اپل کمپنی د اوتومات یا بیچلونکو موټرو په مخکینی شیشه کې د یو داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لاري حالت او نقشه په بیچلونکي موټر کې ثبتوي. اپل لیوی موجی رئیسی د بیچلونکو موټرو په ازمیشت بوخت دی، خو د خپلې دې پروژې په اړه معلومات نه دی خبره کړې. په همدې لړ کې پټنټلی اپل ویبپاڼې افشا کړې چې اپل د اوتومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په مهال ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیری ختمه شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د پراد ولایت څخه زنګ وم. دغه زموږ په ولایت کې دغه پودریان دغه متاجان ورسره بلی دی ریزي دلته موږ دې د جوړ سره په تکلیف په آزاد یو چل تر راسي تر پل لاندې په کوڅو کې تر درخت پل لاندې په ولو کې بل شي نشته به ټول متاجان خپل هڅه دغه د زو دلته ولایت خپل دغه د شتي د پخت سوي دی په دې مرسمن ورسره ورس دی ریزي زموږ د حکومت څخه دغه خواهش دی چې دغه پودریان ویلای وسنجو دا چې کوم ځای اوسه جوړ کوته حکومت ته مرمر پلاری ساته بودی دا لري ته پیسې لري ته دنیا لري ته را پیلا کوي چې دا ځای ورته جوړ کوي وروره چې په کلو پکشي شرکت مرکات یو کار مار ورته جوړ کوي دی یو د سکلانو د ماشینانو د خیاطانو دا یو مزور کوي یو بازار مزا کورنی ته ورکوای شي د خدای او د قران وروي ته وګوري دا کوم حکومت دا خوښ دی چې دا کار وکړي دا خپل د ورځ په غوږ دی ریږي په خپل کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام وایم آزادی راجو کارکونکو مشرتابت او آزادی راجو ټول کارکونکي ورونه خوند ته سلام وایم. بل سلام آزادی راجو سمور مننه کو. آزادی راجو راجو د شیو به طرف راجو د آزادی راجو چکم کار کړی دی نو نوري راجو ګیانی بنیا ته ځم ان شاء الله یو کومي داسې راډیو باندې کړی داسې کار لکه ازادي راډیو چې کړی که په تعلیمي برخه کې که په تبلیغي برخه کې که په نور کوم داسې پروګرامونه شته او ازادي سي ډېر خوشحاله یو کورودانۍ وایي زه د چبر چمپ راشد یم د ازادي راډیو ټول کار کوونکو چې کوم زیار کړی دی او کار یې په دې سو کورودانۍ وایم لا پاک مچول لرا لا پاک محبات سرا زندہ باد ازادی راجیو سا مننا و نور مخنی سا مننا مرسا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې ماموت وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. له شغلي ماموت سره ځانګړي مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. دا همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا پوز وای داسې کره اسناد نه دی موندل سوي چې ثابت کړي په کندز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پلوچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري پرون روان سول. د دغه حرکت 25 غړي لوڅ پښې روان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. راپورونه وایي تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مرکز د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه 2 برابره لوړه سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې امنیت شورا پر ماسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. امریکا تیر اونۍ ویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو د ویب سټ د سر موضوع مدد چې د غزنی شهر اوسیدونکو تیر شپه په بیره او وسواس کې تیر کړی ده. په دې اړه مفصل راپور په ازادي رادیو .com کې لوستلای سي. د غرض ځینی ویډیو کلیپونه او عکسونه هم په دې ویب سټ کې تاسو کتلای سي. په نورستان کې شزه لغرونو څخه د لارګیو راوړلو او نورو درنو کارونو څخه په تنګسي ودی دوی لمرستاندوی ټولونو او افغان حکومت څخه غوړي چې ورته د روزنیزو دورو د لپاره اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل د روح لانوري پر راپور کې.
کله چې سړی د نورستان خاورې ته داخل شي نو او به ګوري چې هرې ماشومې پیغلی او میرمنې به له لرګیو جوړه شوې کجاوه شاته چولی وي یا به یې پکې لرګي یا د وړو بوجۍ او یا نور څه بار کړي وي. همدې حالت ښځې پتنګ کړي دي. د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي میرمن صالحې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی زده کوونکو ته د درس ورکولو تر څنګ په پټیو او کورونو کې هم کارونه کوي.
ځکه چې ښځې په خپله کاروبار دار څنګه پټو ته موږ خپله وځو د پټو کار موږ خپله کوو. که تاسو موږ ته لږ نظر واچوئ نو موږ به د پټو نه منی شو او کې جاوې مجاوې به موږ نه وړو. تکالیف نه به موږ بچو. لږ تعلیم به موږ باندې وکړو. موږ به کور کې کینو او تکالیف او مصیبتونه چې دي د ار د ټولو خلکو نه خاص کر په نورستان عام دا چې کم دی نو په دې کې خپل پکی دي.
هغه وایي باید دولت او مرستندوی ټولنې په ولایت کې د پوهنې ودې ته زیاته توجه وکړي. کله چې په دنیاوی او دینی علم سنبال شي نو دوی به له یادو ستونزو خلاص شي. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل چې دوی زیاته هڅه وکړه څو له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د نورستاني میرمنو د ژوند د خوالی لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه ترلاسه کړي خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب چا نه دی ورکړی.
پټي وب کوي کرل کوي همدغه سلرګي راوړي دغه شاخه کارونه ډیر زیات پر مخ وړي. د خویندو لپاره برنامه جوړ شي هغه د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره او دیو ته خنورستان کې دسي مؤسسات د دولتي او غیر دولتي برنامه نه دی پلي شوی چې خزو د پاره کار وکي او دیو دغه ناخواله څخه وزي.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې د کور کارونو ترڅنګ خزو ته د کرکلي ژرندو او لغرونو د خسو راوړل هم ور په غاړه دي. چا چې تعلیم کړي او په خپل سیمو کې اوسېږي هغوی هم له یادو شاقه کارونو نه دي خلاصې. که چیرته ورته د حرفوي زده کړو کورسونه او نورې اسانتیاوې برابرې شي نو نورستاني میرمنې به غرونو ته له تګ او شاقه کارونو وژغورل شي. خو د خلکو ګیله دا ده چې د ښځو د ژوند د ښهوالي په نوم چې مرستې افغانستان سره کېږي هغه ټولې په لویو ښارونو کې د دفترونو په کرایو د مامورینو په لوړو معاشونو او په ښارونو کې په ورکشاپونو لګیږي او د لرې پرتو سیمو ښځو ته یې ګټه نه رسیږي.
د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ګړې اچار تفریحي پروګرام یو برخه جوړوي. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاد سره مرکه هم خبرو چې له ازادي راډیو سره یې ویلي دي چې په خپل خبرو کې د ویلي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه به په دې برخه کې خپل همکاري کوي. د خوست ډاکټران او روغتي کارکونکي لمیند غوړي چې ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. دوی د مور د تغذیه نړیوال ورځې په مناسبت په خوست کې په جوړ شوې غونډه کې ویل چې د ماشومانو لپاره د زیږیدلو په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور شیدې له دې کبله ضروری دي چې د ماشوم د وجود معافیت لوړوي او د دوی لپاره بشپړه غذا ده. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اوریدلی سي.
دا پنځمبه په ورځ په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې میندې وهڅیږي تر څو خپلو ماشومانو ته د پیدایښت په اولو میاشتو کې تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. ده وویل د ماشوم د پیدایښت په اولو میاشتو کې د مور شیدې د ماشوم د معافیت سبب ګرځي.
د مور خویندې باید خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي، خصوصا سن په اول د پیدایښت وخت کې شیدې ورکول ماشومانو ته د ماشومانو د معافیت سبب ګرځي.
د ماشومانو د تغذیه د برخې یو تن متخصص ډاکټر سید انور وایي د طبابت مسله دا ده چې ماشومانو ته د تر شپږو میاشتو حتی اوبه هم نه ورکول کیږي، ځکه د مور شیدې هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
امیر شودې خو ډېرې ګټې لري، هغه ملوث نه وي، نو که موږ چېرته چوشک استعمالوي یا مصنوعي شیدې استعمالوو د منتن کېدو احتمال یې ډېر زیات وي. د مور او د ماشوم ترمنځ صمیمیت زیاتوي. بل موږ وایو چې مکمله غذا ده تر شپږو میاشتو پورې. حتی طبابت دا وایي چې ماشوم ته یعنی اوبه هم باید ور ونه چکلی شي، ځکه د خپل شیدې چې دي هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
ډاکټر سید انور زیاتوي ماشوم ته د شیدو ورکول مور هم له ډېرو بیماریو ژغوري. اضافي وزن نه اخلي، د ولادتونو ترمنځ واټن رامنځته کوي او په میندو کې د سینې د سرطان د پیدا کېدو احتمالات کموي. یه به بده تنی خزینه متخصص ډاکټر وګمی ویل چې
هغه اواز خد ولادت خبرښت باید موږ خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. هغه اول شیدې چې موږ ته په ماشه ته ورکړي یو ماشوم د فرادې د ګټ لګي لکه یو واکسین حیثیت لري، ماشوم معافیت لوړوي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان ویل چې ماشومانو ته تر 2.5 کلونو پورې د مور شیدې ورکول دا په قران کې هم ذکر شوی دی.
الله تعالی رښتیا په قران عظیم شان کې لیدي چې تاسو میاندې د خپل اولادونو ته د 2 کلو پر مکمل ډول نیتای ورکي. 2.5 کلو ذکر بیا په شپږشتمې سپېرې کې کړی دی او د 2 کلو ذکر په دویمه سپاره کې کړی دی. ټولو خویاندو میاندو نه مې د خپل اولادونو په باره کې غوښتنه دا ده چې خپل اولادونو ته صحیح شودي چې د مور شیدې دې ورکړای شي.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو دا هم وویل چې په یاد ولایت کې په تېرو 3 میاشتو کې 2100 ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخامخ ول او 2555 ماشومان بیا د خورزواکی منځنۍ حالت درلود. دوی ویل چې دا مهال د خوست په 2 روغتیایي مرکزونو کې د ماشومانو د خورزواکی په اړه صحي تعلیمات او د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې کیږي.
زما رایا زما حق
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي ته د میچي اماموته وایي چې نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر حمید مومند ورسره مرکه کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په 13 اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنت هاز کریټیډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھنک دیٹ دی ریسنٹ ٹرینڈ از ان پریسیڈنٹڈ اینڈ آلسو ویری ویری پوزیٹیو. آی تھنک وی ہیو ٹو لک ایٹ دی ہول رینج اف
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسی بدلونونه به ساری او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټولې لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله له افغان ځواکونه په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28 نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
Called Kabul Process Meeting on Peace, and this has supported.
The main problem is there that Taliban.
هو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
نیګوشیټینګ ټیبل.
یو رایټ اباوت اسکینګ دټ کوېسچن. یو سی دټ کابل پروسس میټینګ اف فبروري دټ وان مور ثینګ.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوې. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډیر منفی و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی. خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله دوی خپل لمړنۍ هلی ته رسیدلی دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی دي په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله دا ډول خبره چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي تاسو څه ډول ارزوي
مونږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي دوی وایي چې زموږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي
نه هغوی دا مشخصه کړې ده ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي
نه امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده آن د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه باید وایم سمه ده خبرې شوي خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی که زه هم د افغان حکومت په ځای وای همدا به مې ویلی وای دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړې استازي تادامي چې یماموتو له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
غوری دن کو سلام لدی وروستا بنو د کاندیدانو د زور ازمایلو او زور خودلو مسابقه وی څوک به د ډوډۍ مسابقه کوي او څوک به هم د موټرو او وسلو زنی خوب ان سړکونه او دفترونه هم بندوي ځکه حکومت خور په غار نه نوتلای هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي د خبرونه په پیل کې مو اغه درې کونجه میسته بیايو چې د جنگ او سولې ګډوله ده
ډاکټر صاحب کدی خوخی نن به بس خو جالب کو هم به مشهور شو او هم به لیدونکو می احساسات شي
سمه ده
تاسو خو تیار یې
هو
نو پایل به کو کامریان کی د مخام تلویزیون قدرمنو لیدونکو زمونږ سلامونه ومني نن مو په هیواد کې د انتخاباتو په حق لا درې کونجه میسته وکیل صاحب پادوان او ډاکټر صاحب جګر سوخته راغوښتي دي د انتخاباتو د کمیسون دا طلب غړي قمرګل هم را سره ده چې ټولو ته خرغلاست وایم
مننه
بحث به له قمرګل را پیل کو او هغه داسې چې دا براته وایي د جلی تذکرو او جلی سټیکرونو خبره چیرته ورسیده
خبره مالته پاتې ده او موږ نشو ویلی چې تذکری او سټیکرونه رښتیا جلی دی که نه دی د دې لپاره مو جرمنی ته د یو ماشین جوړولو فرمایش ورکړی دی چې هغه ماشین جوړ شي او بیا دغه تذکری او سټیکرونه ورواچو نو معلومه به شي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی
نو د ماشین ته راوړلو به څه کیږي
هیڅ انتخابات به کیږي
ډاکټر صاحب ته په دې باره کې څه نظر لري
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه